امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د عراق انتخاباتي کمیسیون لخوا د خبرو سو اتمی نتیجو لمخې د مقتدا الصدر په مشرۍ شیعه اتحاد په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دا حکومتي نتیجې تر هغه وروسته اعلان سوي دي چې د مئی په 12مه په ملي کچه انتخاباتو کې صدر اعظم حیدر الابادی ائتلاف پر دریم نمبر راغلی وو. د ایران ملاتړ لرونکو مریشو سره د اړیکو لرونکو کاندیدانو ائتلاف هم په دویم نمبر راغلی دی. د انتخاباتو د نتیجو تر مخې یوې ډلې هم په پارلمان کې تر 500 زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تمه ده چې د حکومت جوړولو لپاره خبرې څو میاشتې دوام وکړي. مقتدا الصدر چې د امریکا مخالف بلل کیږي، بغداد په شاري سیمو کې زیات پلویان لري. د بی پوله خبریانو ټولنه آر ایس ایف وای چې په تیرو یو کال کې په افغانستان کې د نامنیو په زیاتېدو سره له رسنیو او خبریانو سره د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه ټولنې په افغانستان کې د خبریانو امنیت ته د ګواښونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې 16 خبریان وژل شوي دي. آر ایس ایف په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه شمیر خبریان د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا په ترسره سوو بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د بی پوری خبرانو ټولنې په یوه ونی کې د یولس افغان خبرانو وژل کېدل بی ساری او د اندېښنې وړ مسله ګڼل ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلي چې په هیواد کې تر عامو انتخاباتو وړاندې د موقتی صدر اعظم نوم به د مئی په 22مه اعلان سي. دا خبر نوموړي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د اسمبلی له رئیس ایاز صادق سره تر ملاقاتونو وروسته خبرانو ته کړي. نوموړي زیاته کړه چې صدر اعظم شاید حاکان حباسي سره هم په دې معامله خبرې کړې دي. بلې خوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي خبرانو ته ویلي چې د موقتی صدر اعظم د نوم لپاره ورسره سلام مشوره نه ده سوي. د قانوني چارو پوهان وایي چې د موجوده حکومت د واک موده چې د مئی په 1.5 نیټه سرته رسیږي، نو د اساسي قانون مطابق باید تر اوسه د موقتی صدر اعظم نوم اعلان شوی وای. کیوبا تایید کړی دی چې د البتکې د رلوېدو په پیښه کې 130 کسان وژل شوي دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 زیات کسان هغه مهال وژل شول چې بوئنګ 1.5 البتکې ټکر وکړ او وچاودېده. چارواکو ویل دي چې په دې پیښه کې نه نوي د کیوبا خلک او نور بهرانیان ول، او دا په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو بد هوایي پیښه ده. د کیوبا د دولتي خبري اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. په دې البتکې یو سل او څلور تنه سورلي او نه د عملی غړي وو. البتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هلګون ته روانه وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرخل سره د اوکرین پر بوران، د ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې او د امریکا وتلو پر غبرګون او دغه راز روسیې تر جرمني د نور ستورم دوهم په نوم د ګاز د پایپ لاین یا نلیکې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. د خبر تفصیل به د شافی سردار څخه واورو.
برلین او مسکو په شمال کې دوه پایپ لاینونه جوړوي، سره د دې چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا د الحاق پر سر اختلافات سته، خو روسیه به د دې پایپ لاین په وسیله شمالي اروپا ته ډیر طبیعي ګاز صادر کړي. د امریکا چارواکو په دې اخیرو وختونو کې د دې پروژې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده، او هغو کمپنیو ته چې په دې معامله کې شامل دي خبرداری ورکړی دی چې بندیزونه به ورباندې ولګول سي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیل لخوا په غزی کې د خلکو د وجود لامله سخته غوسه ده او برګونې شوتلې دي. انکرې د اعتراض په ډول له امریکا او اسرائیل څخه خپل سفیران هیواد ته راولي دي. د یو امریکایي کشش زندانی کولو له وجې د امریکا او ترکیه اړیکې له پخوا له ترینګړې سوي دي، او وروسته اقدام به شایي ستونزه نور هم زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د تازه پریکړې پر وړاندې شدید غبرګون نه دی ښودلی، بلکې دغه هیواد ویلي چې دغه هیواد اوس هم د امریکا ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نوهرت د جمعې پر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پوهیږو ترکیه خپل سفیر را بللی دی، دا د ترکیه حق دی. په عین وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې له اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې پر ټولو هغو حقیقي او حکومي اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا لاره تعقیبوي او خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل د فلسطینیانو په شمول د ګڼو هیوادونو غوسه راپارولې ده. جرمني غواړي شاوخوا 1.8 میلیارد یورو د مهاجرت اړوند چارو باندې د 2022 کال پورې ولګوي. د جرمني د اروپایي هیوادونو په منځ کې په تیرو درې کلونو کې تر ټولو زیات مهاجر منلې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگتن د سروري څخه واورېدل.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. در نوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د پکتیکا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. دوی د دې پرمختګ عمده لاملونه د رسنیو شفافیت او د مکتبونو له لارې د پولیو د واکسین په هکله تبلیغات بولي. له پکتیا څخه زموږ خبریال عبدالمالک شفاق په دې اړه راپورټ لري.
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي سره له دې چې په دې ولایت کې یو شمېر کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو انکار کوي، خو بیا هم په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. دوی زیاتوي چې د رسنیو د ښه فعالیت تر څنګ دیني عالمانو په ښوونځیو کې استادانو او صحي کارکوونکو هم خلکو ته د پولیو ضد واکسین د ګټو په اړه لازم معلومات ورکړي، چې له کبله یې د خلکو عامه پوهاوی اوس تر پخوا سو برابره ښه شوی دی. په پکتیکا کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل له امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله یې په روان 2013 میلادي کال کې د ګوزن د وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر پرمختګ کړی.
نن چې موږ دومره برلاسي د یقیني ترته امدادې تاسې نتیجه ده، هم د رسنیو هم د ملا امامانو هم د استادانو هم هغه مخاطب کې هغه قومي مسیران چې دلته کار کوي هم د موږ کارمندان یقیناً موږ ډیر زیات برلاسي کوم ځای چې پات خلک خپل زنګ وایي چې ولادي ما کل ته څوک راغلي نه دي.
ډاکټر ولی ګل همدارز د هغو وزیرستاني کډوالو لپاره چې په کم شمیر په برمل ولسوالۍ کې میشتي اندېښنه وشوده او د دوی لپاره یې د یو مشخص کمپ د جوړېدو غوښتنه وکړه تر څو په اسانۍ سره وکولای شي هر ماشوم ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورسوي. د شرنی شار د علی بابا علی لیسی امیر اسد الله شیرزی هم وایي چې د پولیو واکسین په حق لې زده کوونکو ته په وار وار معلومات ورکړي. هغه زیاته کړه چې زده کوونکو ته د دوی له لوري تر ځاکار ټیمونو سره د مرستې سپارښتنه هم شوې ده.
په حقیقت سترګې نه پټېږي کوم چې روغ سالم بدن وي، ښه صحت وي، نو هغه کولای شي چې تیز ذهن او ښه فکر شاګرد راځي. نو په دې همدې اساس باندې ډیر اړین ده، باید د هر کور هر پلار ته مې دا توصیه هم ده چې تاسو خپل ماشومان باید د پولیو ضد واکسین ورته ورکوئ.
12 کلن رضوان الله د مرکز شرنی د مکرب خیلو د کلي اوسیدونکی دی چې اوس مهال د همدې لیسې په شپږم ټولګۍ کې زده کړې کوي. دی د پولیو ناروغۍ داسې راپېژني:
پولیو هغه ساري ناروغۍ ده چې له یو انسان نه بل انسان ته انتقال کوي او بیا علاج نه لري. واکسین ورکړې دي، بیا خدای شکر دي واکسین ششای.
په داسې حال کې چې د 2014 میلادي کال په اوږدو کې د ټول هیواد تر نیمایي زیاتې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن او پیښې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمن سیمه کې ثبت شوې وي، خو له هغه وروسته بیا تر اوسه په دې ولایت کې د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ځینو ولسوالیو کې اوس هم ډیر کم خلک د چشاک پاکې اوبه لري. د سیمې اکثره مالدار اوسیدونکي د بارانونو له اوبو څخه د چشاک لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پوټ کې باوري.
د قندوز د خانابات او دشترچی ولسوالیو د للمی اوسیدونکو د څخاک خوږی او پاکی وب نه لري. د دشترچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څخاک لپاره استفاده کوي، خو د خانابات د للمی خلک بیا شل لتره د نهر خوږی وب په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې بد دي د څښاک خوږې او پاکې اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخې او تروې اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږې اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکې لاندې دي. د دشترچي ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لاخه د نیر کې اوبه زیا ورځي، مونږ د باران اوبه څکو، د سرک د غاړې اوبه، سرک د غاړې باندې بارانونه کېږي، د اوبه جمع کېږي، دغه اوبه مونږ څکو. فقط مونږ نه لکته وزیر خان جمع دی، بس هغوی له اوزونه لري. دا سرک غاړه کې چې مونږ سه پراته دي، هغوی دا ګزاره ده، سرنار نه لیند هغه اوزونه لري. تصویر چېرته د مالداري ژوند دی، او بس دغه اوبه څکو چې هلته کېږي رڼې شي.
زما نوم حاجي شیرین. خلک د دغه نار اوبه څښي، دا ډم اوبه ولاړې دي، ډمې اوبه دي، دغه اوبه څکو. یو سړی نه سم ویلی که هغه د څا اوبه ولري یا بل شی ولري.
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګام جوړ کړي آباد نه دي، وران دي ساګان. بیا دایلي چې شاو خام شادي کاری ده، نن نه بیلا ده، د بیلې اوبه څکو او کودغونه مو جوړ کړي دي. فقط په 3 متره کې وځي، په 1.5 متره کې وځي، زم دی دغه اوبه څکو.
نو ماشومان نه مریضان کیږي؟
مریضان مریضان دي چې دغه تمام ورځ موږ دغه خوځه غار ته روان یا دلته روان کلینیک ته یا ډاکټر ته، بس دغه دوا چې کوو خو به دغه مریضي د شام وته راته پېښ شي چې دا مو تکلیفونه.
د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ډاکټر عبدالکریم وایي چې د دغه ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشتوالی دی چې له امله یې اکثر خلک له ستونزو سره مخ دي.
د ارچي د ولسوالۍ د خلکو همدغه مشکل د صحیح اوبو نشوالی ده. صحیح اوبه نشته، ماشوم زی د نار نه اوبه راوړي. چې موږ د سرک د غاړ نه چې د موټر په ټایر کې اوبه درېدلې دي، د موټر د ټایر په عرابه کې هغه اوبه دی وړي بغیر د دې نه چې جوش شي. ځکه د اوبو جوشول بله یو عادي منبع غواړي، ګاز، لرګي. او هغه منطقې ته کتور چې د سره پکې ونه شته نه، نو چې ونه پکې نه وي، د ګاز د اخیستو قدرت ونه لري، ناګزیره بله چاره نه لري کنه. همدغه قدا اوس اوبه وڅکي.
څو کاله وړاندې دشتیارچي ولسوالۍ دښتې ته ورته وه، خو اوس په دغه ولسوالۍ کې شینوالی زیات شوی دی. په نهرونو کې اوبه راغلي او خلک په زراعتي ځمکو کې په کر کیله بوخت دي. د دشتیارچي ولسوالۍ د وروسته پاتې کېدو یو لامل ناامني ګڼل کیږي چې د بیا رغونې او نورو هغو کارونو مخه یې ډب کړي چې د خلکو لومړني ضرورتونه ګڼل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. امریکا په یو اړخیزه توګه د ایران له اټومي موافقه څخه ووتله او د تهران په خلاف یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. له دې څخه وروسته اروپایي کمیسون وایي د اقتصادي بندیزونو د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي چې په ایران کې د اروپا تجارت وژغوري. د امریکا جغ خبریالی ایسا بیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږل.
د اروپایي کمیسیون نتاق مینا اندریوا د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. اندریوا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي د دې لپاره چې د اروپایي اتحاد د هغو شرکتونو ګټې ژغورل شوي وي چې په ایران کې پانګه اچونه کوي. اروپایي کمیسیون نن پراسسونه پیل کړل او دا د اروپایي اتحاد د هغې دوامدارې ژمنې یوه برخه ده چې د ګډ جامع عملي پلان یعنی JCPOA یا د ایران د اتمی موافقې په باره کې کړی ده. موږ پیشنهاد کړی دی چې له 4 خواوو نه دې اقدام وشي، یعنی دا چې رسمي پراسس ان پیل شي، د ایران په خلاف د امریکا د نوو بندیزونو د لیست سره یو ځای د بندیزونو قانون دې فعال شي. موږ رسمی پراسس هم پیل کړی دی، هغه خنډونه لرې کړو چې د اروپا د سرمایه ګذاری بانک په مخ کې پراته دي. د اروپایي اتحاد د بودیجې د ضمانت په اساس پریکړه وشي چې له اروپایي اتحاد نه بهر په ایران کې فعالیتونه تمویل کړي. د اروپایي اتحاد مامورانو ویلي دي دوی د بندیز لګولو قانون ته نوې بڼه ورکوي، یعنی له 1996 کال نه را په دې خوا د اروپایي اتحاد مقرراتو ته نوې بڼه ورکوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مې د میاشتې د 8 نیټې پریکړه په بر کې نیسي چې د ایران پورې مربوط اقتصادي بندیزونه باندې له سره کتنه کیږي. کمیسیون ویلې د اروپایي اتحاد اقدامات به په دوه میاشتو کې عملي شي که د اروپا پارلمان او د اروپایي اتحاد حکومتونه یې رد نه کړي، مګر که سیاسي ملاتړ ورسره وي نو کیدای شي دغه اقدامات زر عملي شي. د اروپایي اتحاد د مخنیوي قانون د اروپایي اتحاد د هر هغه شرکت مخه نیولی شي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو پیروي کوي او د هیڅ محکمې هغه پریکړې په رسمیت نه پیژني چې د امریکا لګېدلې جریمه تطبیقوي. دغه قانون د 1990 په لسیزه کې نافذ شو چې امریکا کوشش کوو هغه خارجي شرکتونه جریمه کړي چې د کیوبا سره یې ورکړه راکړه کوله، مګر هیڅ کله په رسمي توګه عملي نه شو. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
او دا هم د امریکا ژغ یا وی او ای تاریخ او په نړیواله کچه لنډې کتنې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه ترتیب کړی ده.
وایس آف امریکا یا د امریکا غږ چې په 1922 میلادي یعنی 1321 لمریز کال کې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې په رادیوي نشریاتو پیل وکړ، رادیوي، انټرنیټي او تلویزیونی خپرونو په اعتبار د نړۍ تر ټولو غټه نړیواله نشریاتي اداره ګڼل کیږي چې هر هفته د پښتو، انګلیسي، عربي، دری، هسپانوي په شمول په 15 ژبو باندې 13 رادیوي او تلویزیونی خپرونې لري. د امریکا غږ مرکزي دفتر او نشراتي سټوډیوګانې د واشنگټن ډي سي د ښار په زړه کې د امریکا د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل هیل نه د 2 په فاصله کې واقع دي. په 2018 میلادي کال کې کلنۍ بودیجه 2.4 میلیونه ډالر وه او 1500 کسانو پکې کار کاوه. وایس آف امریکا چې د وی او ای په مخفف نوم هم یادیږي، د موبایل په وسیله هم خلق خپرونې اوري، خو د امریکا په داخل کې رادیوي او تلویزیوني نشریات مستقیما نه اوریدل کیږي. امریکا غږ د چارټر یا منشور له مخې اوریدونکي په خارج کې دي. د امریکا غږ په درې فقرهیز منشور کې چې په 1900 میلادي کال کې کانګرس منظور کړ او د هغه وخت جمهور رئیس جنرال فورد توشیه کړ، راغلي دي چې دا نړیواله نشریاتي اداره به پرته له کوم فشار نه دقیق، متوازن او جامع خبرونه نشري. امریکا هغه 21 نشریاتي سټوډیوګانې لري، 2 د تلویزیون له لارې د رادیوي نشریاتو او 3 د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه د رادیوي او تلویزیوني خپرونو د خپرولو لپاره اختصاص شوي دي. د یوې سروې له مخې چې 2018 میلادي کال په پای کې شوې وه، امریکا هغه د افغانستان په شمول په نړۍ کې په هفته کې اوریدونکي درلودل. د امریکا غږ سټوډیوګانې په پرمختللو ټکنالوژۍ مجهز دي. اروپا، لاتین امریکا، آسیا او افریقا ته خپرونه کوي. امریکا غږ د براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز یا بی بی جی په نوم د یو مستقل نه کسیز مدیري هیئت لخوا اداره کیږي. کلنۍ بودیجه کانګرس منظوروي او دا هیئت له امریکا غږ نه علاوه د ازادۍ رادیو، د منځني ختیځ د نشریاتي شبکې یا ایم بی این، رادیو مارتی او د آزاد اروپا د رادیو چاري هم سنبالي. د امریکا غږ رئیس د مدیر هیئت په مشوره د جمهور رئیس په امر باندې مقرریږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د روژې مبارک میاشت د غزې په تړانګه کې په داسې وخت کې پیل سوه چې په سرحد کې د فلسطیني احتجاج کوونکو او د اسرایلي قواو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا سو. احتجاج کوونکي په سیمه کې د اسرایلو په پالیسۍ او همدغه راز د امریکا په پریکړه په قهر سوي دي چې خپل سفارت یې جنجالي ښار بیت المقدس ته انتقال کړی دی. د امریکا ژغ خبریال په خپل رپورټ کې وایي د غزې د تړانګې اوسیدونکي روژه څنګه نیسي، په داسې حال کې د هغو کسانو ویر کوي چې په خپلو جنګونو کې وژل سوي دي. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
دا احساس کیږي چې د روژې میاشت د غزې په تړانګه کې یو ستر مارکیټ دی. په داسې حال کې عربي موسیقي غږیږي چې قصاب د افطار لپاره غوښه د خپلو مشتریانو لپاره ټوټه ټوټه کوي، مګر دا اندېښمن دی چې په دې میاشت کې به سودا ورو شي. نه یوازې د دوامدار تاوتریخوالي په علت دغه نسمنه سیمه په کلونو کلونو د اقتصادي محاصرې سره مخامخ ده، او د فلسطین ادارې په دې وروستیو وختو کې د ملکي ماموریانو تنخواګانې کمې کړې دي چې د غزې په تړانګه کې د حماس په مشرتابه باندې فشار راوړي. د غزې په تړانګه کې اکثر دوکانداران اندېښمن دي. فادي الهرو چې د غزې په تړانګه کې دوکان لري وای:
The economic situation from before Ramadan was already terrible. May God help us.
د روزې مبارک د میاشتنې د مخه اقتصادي حالات ډیر خراب وو. پاک خدای دې د موږ سره مرسته وکړي. د ډیرو دوکاندارانو په فکر کې هغه کسان ګرځي چې په تاوتریخوالي کې ټپیان شوي یا وژل شوي وو. د غزې د تړانګې اوسیدونکي ووم ابراهیم او وای:
We live in misery and hunger. We just want our right. If we are in our land, this won't happen.
موږ په بد حالات او لوګه کې ژوند کوو. موږ فقط خپل حق غواړو. که موږ په خپل خاوره کې وای، دا واقع به نه وي شوی. د روزې مبارکې د میاشتې ورځې او هفتې د مخه د حماس افراطي ډلې ډېر کسان وهڅول چې د اسرائیلو سره د سرحد په لور ور روان شي، او د اسرائیلو قواوو په دغه ګڼه ګوڼه باندې ډزې وکړې. د غزې د تړانګې اوسیدونکو د النکبي یادونه کوله چې په 1940 کال کې د اسرائیلو د جوړېدو نه وروسته 100,000 فلسطینیان مجبور کړل شول چې بل ځای ته ولاړ شي، او همدغه راز بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال. د مارچ د میاشتې په آخر کې د احتجاجونو د پیل کېدو نه را په دېخوا څه باندې 100 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دغو وژلو ملامتي د حماس په ډله باندې اچوي. نتنیاهو وای:
50 out of the 60 Palestinians killed Monday, that's over 80%, were members of Hamas. In other words, members of a terrorist organization. The same Hamas that has called for...
د شپېتو فلسطینیانو 50 د دوشنبه په ورځ وژل شلو چې د 80% نه زیات د حماس غړي وو. په بل عبارت د تورستي سازمان غړي وو. دا هماغه حماس ډله ده چې د هر یو یهود د عام قتل غوښتنه کړې وه. یو احتجاج کوونکي په نږدې روغتون کې نه یوازې د اسرائیلو په خلاف خبرې کولې چې د فلسطین خاوره نیولې ده، بلکې د هغه څه په خلاف یې خبرې هم کولې چې دا ورته د اسلامي نړۍ بې تفاوتي وای. احتجاج کوونکی اعظم محمد وای:
وجهه نظرنا هم شايفين الشعب محتاج
مسلم زراند وورلد تو نوت هيلب فلسطين ماتش سم عرب كانتريز اولسو بارتيسيبيت ان سيجينج غازا.
په درسته نړۍ کې مسلمانان د فلسطینیانو سره مرسته نه کوي. ځینې عرب هیوادونه هم د غزې د تړانګې په محاصره کې برخه اخلي. 19 حامد ابو حاد وویل د ده په ورانه باندې په داسې وخت کې مردکیه ولګېده چې کوشش کول سرحد نه تیر شي. د غزې د تړانګې اوسیدونکو د غم او ماتم په وخت کې کوشش کوو چې عادي حالت ته راشي، په داسې حال کې چې روژه یې په خوله وه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیل لخوا په غزه کې د خلکو د وژلو له امله سخت په غوسه ده. انقره د اعتراض په ترڅ کې له امریکا او اسرائیل څخه خپل سفیران رابلل دي. نور تفصیل راپورت کې واوري.
د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. دغه غوښتنه د تېرې اونۍ په پای کې وروسته له هغه وشوه چې ترکیې په غزه کې د اسرائیلي اقداماتو په غندلو کې یو مهم رول لوبولی دی. د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
وايضا تكليف
فادي برسيره دغه سازمان باید د سرمنشي دفتر ته دند اوسپاري چې یو نړیواله خپلواکه کمیټه جوړ کړي څو د فلسطینیانو پر خلاف د اسرایلی جنایتونو پلاټنه وکړي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې پرونی د اسلامي همکارۍ او د سازمان په ورسي غونډه کې خبرې کولې وویل چې نړی باید پرې نګدي چې د اسرایلو په طرحګرۍ کې د فلسطینی ځوانانو وژل وګوري. هغه همدارز بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو پر خلاف د اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه.
زاله ټولو غړو هیوادونو غواړم چې د هغو ټولو هیوادونو په پارلمانونو، شرکتونو او اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا پریکړه عملي کړي.
په دغه غونډه کې د فلسطین صدر اعظم رامي حمدالله پر امریکا نه وکی وکړي چې د سنځي یو حل نه بلکې یو برخه ګرځیدلې ده.
الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخيه
دا زموږ له تاریخي، قانوني، طبيعي او ملي حقوقو څخه سرغړونه ده. د کار د سولې په پروسه کې د امریکا د منځګړیتوب رول لمنځه وړی دی.
بلورته د ترکیه جمهور رئیس د جمعې پروسه په استانبول کې خپل زورګونو په لګانو ته په یو وینا کې د مسلمانانو د پیوستون غوښتنه وکړه.
که د اسرائیل د دولتي ترهګرۍ مخه ونه نیول شي نو نړۍ به په یوه داسې ځای بدل شي چې هیڅوک به ځان پکې خوندي احساس نه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند حیدر ناوټ دغه کړکیچونه بې اهمیته وبلل او وی ویل چې د ترکیه هیواد د امریکا لا هم یو مهم متحد دی. تیره اونۍ زیات شمېر ترکانو په استانبول او انقره کې غونډې وکړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو او په غزه کې د اسرائیلي عسکرو د اقداماتو پر خلاف اعتراض وکړي. ترکیه همداراز له واشنگتن او تل ابیب څخه خپل سفیران وغوښتل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
کته هم چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له دوه کلونو څخه ډیر وخت پاتې دی، همدا اوس دیموکراتانو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره د خپل کاندید د لټولو کار پیل کړی دی. سید سیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون د رپورت خلاصه تستلول.
د 2020 میلادي یا 1999 لمریز کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د مقابلې لپاره د دیموکراتانو یو شمېر کاندیدان په پام کې لري را میدان ته شي، خو تر اوسه لا د دغه ګوند فرنټ رنر یا د سر کاندید نه دی څرګند شوی. ترامپ هم په خپل وار کوشش کوي چې د خپلو ملګرو مورال لوړ کړي او څو ځلې د سیاسي غونډو په دوران کې راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې پوهیږي چې په 2020 میلادي کال کې به زمونږ نوی شعار څه وي. ترامپ بیا په خپله دغې پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي زمونږ نوی شعار به دای چې له امریکا نه به یو بهترین هیواد جوړوو. دا د ښاغلي ترامپ غږ و چې د خپلو چې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله او د تیرو کال په موده کې دې ساحه کې د خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کولې. دا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د ګوند دی ویل پورې غړي میرمن الیزابت وارن غږ دی چې څو ورځې مخکې د ماساچوسټ په ایالت کې د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو یو غونډې ته وینا کوله. موږ نشو کولی چې په میلیونونو هغه امریکایان له پامه وغورځو چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهوري ګوند لخوا دیموکراسۍ ته د نقصان رسېدو په وجه په غوسه شوي دي او بدلون غواړي، خو دیموکراتان دا مني چې سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو نه د سنا او استازو په مجلس کې د اکثریت ګټل به دومره اسان نه وي. څارونکو فکر کوي کله طبقو سره سم سږ کال د کانګرس په ضمني انتخاباتو کې جمهور غوښتن کې ماته وخوري نو د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بعد د دیموکراتانو چانس زیاتی، خو ځینې بیا په دې فکر دي چې د دیموکراتانو د مشرانو ترمنځ ذات البینی او شخصي اختلافات شاید چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څیر د دې سبب شي چې ماته وخوري او ترامپ دا ځل هم انتخابات وګټي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
Thank you.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.